سلور بجیش پی احمد شبریم دا ازادی رڑو دری سات پخ پرونه که ستاسو کوربه پا تخنیکی برخه که شمشاد زدران رسرم رستن دوی دی شی چاری ازادی رڑو پا منزنی سپا دول شپش نوی پتول افغانستان که وری او پا کابل مزاری شریف هرات لشکرگا کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اصد آباد پارون پل علم او غزنی شارونو که ازادی رڑو دی افم پا سلشتاریه پینزنی ولی شی داسې ادعا شوې ده چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال د دې ډلې له یوه بل چارواکي سره وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې درکوو. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکي دی. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به په دې خپرونه کې واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په عراق کې د مظاهرچیانو په وړاندې د شوي تاوتریخوالي له کبله په غوسه دی. مخکې تر دې چې د خپرونې مطالب په تفصیل تاسو ته بیان کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. 209 شاهین قلی اردو وایي چې د طالبانو تش په نوم ولسوال ملا جابر په بلخ ولایت کې په هوایي حمله کې ووژل سو. د تخار ولایت چارواکي وایي چې درې کسان یې له 15 کیلو ګرامه تریاکو او چرسو سره نیولې دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤل وایي چې د جعلي قضیو پر وړاندې به یې قانوني مبارزه روانه وي. بشپړه خبرونه. 209 شاهین قلی اردو وایي چې د طالبانو تش په نوم ولسوال ملا جابر په بلخ ولایت کې له شپږو ملګرو سره یو ځای په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د قلی اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله تیره شپه په چمتال ولسوالۍ کې وسوه. په خبر پاڼه کې همداراز ویل سوي چې د نظامی عملیاتو پر مهال د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ یو شمیر کلي د طالبانو له حضوره تصفیه سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې درې کسان یې له 15 کیلوګرامه تریاکو او چرسو سره نیولې دي. د چارواکو په وینا دا مخدره مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو. له بلې خوا د بغلان پولیسو د 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ویل چې دا مخدره مواد یې له بلخ څخه کابل ته د قاچاق پر مهال نیول سوي دي. بغلان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له لارو یو ګڼل کیږي. د بغلان چارواکي ادعا کوي چې ډیری مخدره مواد چې له دې لارې قاچاق کیږي کشف او نیول کیږي. د هنګري چارواکو د هغو لسګونو پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل ورونه پرانیستل چې د سربیا او هنګري پر پوله یې شپې ورځې تیرولې. د هنګري پولیسو نن وویل چې د تومپا د سړک لارۍ بیرته پرانیستې ده. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان هم شامل دي. دوی د ژمي په سړه هوا کې اروپا ته د رسېدو لپاره د هنګري تر پولو ځانونه رسولي وو. دوی چارواکو ته زارۍ کولې او هنګري اړه سو چې خپلې دروازې پرانیزي. لسګونو پناه غوښتونکي د پنجشنبې په ورځ د هنګري تر پولې رسېدلي وو. هنګري لومړی د دوی پر مخ دروازه تړلې وه، خو دوی خپل ژغ پورته کړ چې دروازې ورته پرانیستل سي. هنګري چې د اروپایي ټولنې سرحد پکښې تیریږي، پر خپلو 115 کیلومتره پولو باندې سیمي دیوالونه لګولي وو چې د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیسي. د هنګري چارواکو ویلي چې په جنوري کې نږدې د 3500 کسانو د سرحدونو څخه د اوښتو هڅې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤل وایي چې د جالي قضیو پر وړاندې به خپل قانوني مبارزې ته دوام ورکړي. دا خبره د دغه غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او څو نور نږدې ملګري د پاکستان د قوانینو د ماتولو او په ادارو د تور پوري کولو په قضیه کې په زندان کې شپې ورځې تیروي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لوړ پوړي غړي عبدالله ننګیال تایید کړ چې د دوی یو فعال غړی ګیلمن وزیرستانی په بحرین کې د انټرپول لخوا نیول سوی او د انتقاد کړی چې د پاکستان حکومت په بهر کې هم د پی ټی ایم غړی د نیولو لپاره هڅې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې امریکا په یمن کې د تروریزم پر ضد عملیاتو پر مهال د عرب ټاپو وزمې د القاعده شبکې مشر وژلی دی. د ترامپ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د قاسم الریمی وژل کېدل به د دې ترهګري ډلې د ضعیف کېدو لامل سي، خو ده ونه ویل چې ریمی څه وخت وژل سوی دی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د ریمی په مشرۍ په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څانګې په یمن کې پر ملکیانو نه بخښل کېدونکي کې ظلمونه کړي او هڅه یې کوله چې پر امریکا او د دې هیواد پر ځواکونو حمله وکړي. قاسم الریمی په 2015 کال کې د ناصر الوحیشي ځایناستی سوی و. وحیشي هغه کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی و. په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده نوی مشر ریمی د 2015 کال په جولای میاشت کې پر امریکا د حملو غوښتنه کړې وه. او جاپان نن په قرنټین سوی بیړۍ کې د کورونا ویروس یو 39 پیښې ثبت کړې دي. په همدې حال کې په چین کې د دې ویروس له کبله د وژل سویو شمیر 6 ته لوړ سو. په ویروس اخته مړو سویو کې هغه ډاکټر هم شامل دی چې د دې ناروغۍ په اړه یې په لومړي سر کې خلکو ته خبرداری ورکړی و. تر یو 40 تایید سویو پیښو مخکې 40 مسافر ټوکیو ته نږدې له دې بیړۍ وایستل سول. شاوخوا 3,500 کسان په دې بیړۍ کې بند پاتې دي. صدر اعظم شینزو آبی ویلي چې جاپان به د بلې بیړۍ بهرنیو مسافرو ته د ورتلو اجازه ورنه کړي، دا ځکه چې په یوه بله بیړۍ کې چې له هانګ کانګ څخه جاپان ته روانه ده په ویروس د احتمالي اخته سویو خبر ورغلی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور لري چې ادعا شوې ده چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر وشل شو. په بلخ کې امنیتي چارواکي محلي وردو ته د 1.5 کسانو د جلب خبره کوي. د نیمروز والی تور پورې کړی چې ایران د کمال خان بند جوړېدو د لارې خنډ دی، خو کارونه روان دي. د دې بند چاري چیرته رسیدلی؟
د کمال خان بند یو کال بعد ځان ختمیږي. د انجینرانو بعد فکرې او دولت مستقلې اوس هم اوبه نه ذخیرې دي. کال دپاره اوبه به ذخیره شي. وطن
د خوست یو شمیر یتیمان کابل ته تللی، دوی بل چارواکو سره وګوري. یو تنې ازادي رډو ته وویل
ولشمه سر صاحب نه همون دا غواړو چې د خوست ولایت رزنتون باید مجهز جوړ کړی شي.
د کابل په شمال کې موهغو بازارونو ته ورولو چې جنس په جنس پکې بدلی شي. پاکستانی طالبانو ادعا کړی چې د دغې ډلې پخوانی مرستیال وژل شوی دی. داس ویل کېږي چې دا کس په کابل کې وژل شوی دی. تفصیل له کابله د اکرام الله اکرام پراپور.
پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه ډلې د رهبرۍ شورا غړی شیخ خالد حقانی د یو بل طالب قمندان قاري سیف الله پېښوري سره یو ځای د امریکا په لوا ځواکونو له لوري وژل شوی دی. د دغه اعلامیې په اساس چې د پاکستانی طالبانو دغه قمندان د روان میلادي کال د جنورۍ په 1 نیټه وژل شوی دی. ویل کېږي چې دواړه وژل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. که څه هم معلومه نه ده چې دوی په کابل او پکتیکا کې څه کول، خو د بی بی سی په راپور کې د پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله راغلی دي چې دا دواړه مشران د مرکزی مشرتابه په حکم کابل ته د پټي لیدنې لپاره لیږل شوي وو. پاکستانی طالبانو دا هم ویلي چې د دواړو مړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې خاورو ته سپارل شوی دي. د کونړ ولایت د شولتن ولسوالۍ یو قومي سپینګری ملک حبیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څو ورځې وړاندې د شولتن د چوګام سیمې ته دوه جسدونه راوړل شوي وو او د ډیورن کرخې ته څیرمه خاورو ته سپارل شوي دي. خو دی وایي معلومه نه ده چې دا څوک او چیرته وژل شوي وو. د پاکستانی طالبانو خبره شوی اعلامیه وایي چې شیخ خالد حقانی له دی وړاندې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر پاتې شوی او قاری سیف الله هم د دې ډلې مهم قومندان بلل کېده. شیخ خالد د 2014 کال په پیښور کې په یو پوځي خونځي په حمله کې په لاس لرلو تورن دی. په دې حمله کې نږدې 150 کسان وژل شول چې زیاتې کم عمره ماشومان وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان افغان طالبانو هم د دې پیښې په اړه بېخبري ښودلې ده. په ورته وخت کې یوې افغان امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کابل د انټر کانټینینټال هوټل ته څیرمه د بادام باغ په سیمه کې 2 تنه افغانان وژل شوي وو. دغه سرچینې د وژل شویو د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو وایي چې دواړه د افغانستان د ختیځو ولایتونو اوسېدونکي وو. بلخوا د افغانستان په ملي امنیت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو یوه لویه شبکه نیولې ده.
د پاکستاني طالبانو د مرستیال او یو بل تن د وژلو خبرونه په داسې وخت کې خپره شوي دي چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې د احسان الله احسان په نوم یو چا پیغام خپور کړی دی او ویلی دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویاند و چې په 2018 کال کې پاکستاني پوځیانو ته تسلیم شو. دی بیا ډېر قید نه و، له جیو تلویزیون سره یو وخت مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض هم کړی و چې پوځ طالبان ساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو چارواکي وایي چې د سیمه ایز یا محلي اردو لپاره سرتیری جذبوي او تر ډیر دمه یې نږدې 1.5 کسان د محلي اردو لپاره روزلي دي. مجیب حبیزی له مزار شریف راپور لري.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یې سلګونه تازه دمې ځواکونه د سیمه ایز اردو په چوکاټ کې جذب کړي دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا ځواکونه په ولسوالیو کې د محلي کسانو له منځه جذب شوي او له یوې دورې پوځي زده کړو وروسته د امنیت ټینګښت لپاره خپل اصلي سیمو ته استول کیږي. د شاهین قول اردو چارواکی وایي چې تر دمه یې 1440 تنه په 1200 ټولیو کې د محلي یا سیمه ییز اردو لیکو ته جذب کړي او کابو 1400 ځواکونه له شپږو میاشتو پوځي زده کړو وروسته د دولت ضد وسلوالو سره د مبارزې لپاره د شمالي ولایتونو مختلفو برخو ته استول شوي دي. د دغې قول اردو د ویان په خبره چې د سیمه ییز اردو ځواکونه عملا د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې، د جوزجان ولایت په مرکز او د سرپل ولایت په سوزمقلي ولسوالۍ کې د دولت ضد مخالفینو په وړاندې جنګیږي او له یادو سیمو سره د دوی د بلاتیا له وجهې د امنیت په ټینګښت کې معاصر واقع شوي دي. هخوا بیا د سیاسي او پوځي چارو کتونکي باور لوي چې سیمه ییز اردو هغه مهال په ولسوالیو کې د امنیت ښه والي ته معاصر تمامیږي چې ځواکونه یې د پخوانیو جهادي ټوپک سالارانو او یا هم د طالبانو له تسلیم شویو ځواکونو څخه نه وي جذب شوي. ادیب غیاسی یو له همدې کسانو دی. سیمه ایز اردو په هغه صورت کې معاصره ده چې د مسلکي کسانو او د ملي اردو د قماندانانو لخوا یې مشري وشي. د محلي اردو ځواکونه چې جذب کیږي باید د طالبانو پخوانیو جنګیالي مجاهدین، د داعش ډلې پخواني غړي او یا هم وسلوالو متنفذینو ته اړوند کسان نه وي. د شاهین قول اردو د معلوماتو پر بنسټ چې په پام کې ده 1500 تازه دمه نور ځواکونه هم په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د سیمه ایز اردو لیکو ته جذب شي چې پر پرمختللو تجهیزاتو به سنبال او په دایمي ډول به فعالیت کوي. موجب حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
د نیمروز ولی له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند بشپړېدو اندېښنه لري. ولی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي، خو اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره په سلګونو امنیتي ساتونکي ولاړ دي او د بند بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان بند کې د هلمند او خاشود له سینده اوبه ذخیره کیږي. د نیویارک ټایمز په حواله په 2011 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان ادعا وکړه چې ایران د دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 50,000 امریکایي ډالر ورته منلی و. خو د بند کار چیرته رسیدلی؟ فرشته جلال زی په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد صدیق چخانسوري سره په مرکه کې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده. ښاغلی چخانسوري وایي
کمال خان بند یو کال بعد ختمیږي، د انجینرانو بررسی کړی او ورځ مو خپل کړو. اوس هم اوبه نه ذخیره دي کال دپاره اوبه ذخیره سي وسه خانالونه چې دي تر اوسه نه دي کاله سوي سروي او ډیزاین سوی دی کار سوی نه دي.
نو چې خانسوري صاحب تاسو وایسته چې که دا نن هم بند افتتاح سو د دیقان ته خو نو فایده نه لري ځکه کانال نشته نو دیقان خو پله پکې اوبه د بند څخه نه شي وړای. سمه ده؟
یا یا اوبه یا اوبل بل او اوبه خانالونه چې کار نه شي دیقان د دې اوبو څخه مستفید کېدلی نه شي. صرف دغه اوبه چې دا اوس هم روان دي په دغه رقم به روان وي اوبه به ذخیره کېږي یعنی دپاره ذخیره کېږي مونږ ته مستقیما
څه فکر کوئ داسې راپورونه هم شته چې ایران نه غواړي چې دغه مسله دغه پروژه تکمیله سي او پروژه په ثمر ورسیږي؟ تاسې څه فکر کوئ چې دا به تر کومه پورې واقعي خبره وي چې ایران به عملا د دغه بند د تکمیلېدو د مخنیوي لپاره کار کوي؟
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایت وخته پورې لازې پورې خپل کوشش کوي. په دې اوبه هم تر دا اوسه پورې چې تللي دي زیاتر اوبه ته په ایران کښې ذخیره کړي د دوی منافع ملي منافع دی. اوبه حیات ضرورتمند دی د اوبه یې ذخیره کړي دي خپل د ولس دپاره خپل د خلکو دپاره او ذخیره کوي یې. او بل د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد سوی دی د موسا شفیق په دورې کښې صدر اعظم سوی دی چې هغه وخت ایران د دې هلمند په اوبو شریک دی حقابه لري. که چیرې دا اوبه لږ وه او د ایران مملکت بسنده نه وه او دوی ته نه بسېدل دوی کولی شي چې دا اوبه د افغانستان څخه په شکل د خریداري کړي که تیل ورکړي که پیسې ورکړي. الحمدلله مشکل نه دی پیدا شوی او مشکل نشته او کار عادي توګه جریان لري
څونه دا خلک د دې د بند د جوړېدو په باره کښې خوشبین دي؟ یعنې
دو خو د نیکهګانو تر وخته دا اوسه پورې خلک په دې ارمان کړي چې دا بند وتړل شي او د دوی زراعتي مځکې تر اوبو لاندې شي او سم شي او مالداري راژوندۍ شي. په دا ګرد افغانستان کښې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب خپل د زراعت او مالداري او په تاریخ کښې که مطالعه وکړي په نامه د ګودام براعظم آسیا دا نیمروز ولایت سیستان او بلوچستان سوی دی چې دا د براعظم آسیا ګودام سوی دی. نو دې حساب باندې د دې ګټه یوازې نیمروز نه بلکې ګرد افغانستان ته برسي.
د نیمروز د ولایتي شورا پخوانی غړی محمد صدیق چخانسوري. د خوست یو شمېر یتیمان چې د دې ولایت په روزنتون کې اوسېږي کابل ته استول شوي دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
یاد ماشومان په پلازمینه کابل کې د ځینو تاریخي او فرهنګي ځایونو د کتنې په خوا کې د افغان ولسمشر او لومړۍ مېرمنې همدارنګه د امنیتي سکتور له وزیرانو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي. خوست واري محمد حریم فدایي وایي د یتیمو ماشومانو لپاره دا درې ورځنی علمي سفر دی چې دې ماشومانو سره به د ژوند د ښو خاطرو په توګه پاتې شي.
په دغه علمي سفر کې به دوی د دارالامان له قصر ځینو رسنیو سره له کتابخانو نه به دوی کتنه کوي او په دې زمین کې به دوی دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت له رئیس صاحب سره تر څنګ به دوی د لومړۍ مېرمنې سره هم دوی کتنې لري او تر څنګ دوی به وتوانېږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر سره کتنه او یا حداقل په ارګ کې دوی هم وګوري چې ارګ کې هغه ځای چې له هغه ځای نه د افغانستان د برخلیک پریکړې کېږي هغه ځای هم وګوري.
خوست واري زیاتوي د دې یتیمانو له ډلې یو ماشوم څه موده مخکې د نیمې ورځې لپاره د خوست واري نومول شوی و چې په هغه ورځ دې ماشوم د یتیمانو او روزنتون ستونزې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ له مویني سره شریکې کړې وې او د هماغه کتنې په رڼا کې دا برنامه د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د رهبرۍ سره په همغږۍ کې جوړه شوې ده. بصیر احمد هماغه ماشوم چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د خوست واري نومول شوی و د دې په اړه چې د افغانستان د دولت مشرانو سره به کومې غوښتنې شریکوي وویل:
ولسمشر صاحب، نه خو موږ دا غواړو چې د خوست ولایت روزنتون باید مجهز جوړ کړل شي او په دا کې د وړکو کمبود هم کم دی. موږ غواړو چې د دغو په خوست ولایت نفوسو شمېر زیات دی، دوی باید موږ ته باید دغه زمینه برابره کړي چې د خوست ولایت روزنتون باید لږ نفرې باید زیات شي.
د هدایت الله په نوم د روزنتون د دریم ټولګي او بل زده کوونکي امویل دوی ته د ستر روزنتون جوړ شي، د ژوند اسانتیاوې دې پکې ډېرې شي، تر څو نورو یتیمو ماشومانو ته هم پکې د زده کړې زمینه برابره شي.
موږ دا یغې نه غواړو چې په خوست کې یو لوکس روزنتون موږ ولرو. هر څه موږ ته باید پوره ورسیږي. نور ماشومان بې سرپرسته چې دي، هغه باید موږ سره ګډون وکړي چې موږ سره روزنتون کې شي. زه وړي کې د موږ ستر روزنتون غواړو چې رو لوکس روزنتون جوړ شي.
خوست هم له ولایتونو دی چې یو زیات شمېر ځوانانو یې په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې قرباني ورکړې ده. د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې یوازې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ خواوشا 2000 ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي چې زرګونه کونډې او یتیمان ورڅخه پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن په عراق کې د مظاهرچیانو په وړاندې د شوي تاوتریخوالي له کبله په غوسه دی. امریکا وایي په عراق کې د څو میاشتو په ترڅ کې د مظاهرو پر مهال څه باندې 600 کسان وژل شوي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د عراق په نجف ښار کې د مظاهرچیانو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله واشنگتن په غوسه دی. پامپیو دا بیان په دسل کې ورکوي چې تر دې یو ورځ مخکې لږ تر لږه اته اعتراض کوونکي وروسته له هغې ووژل شول چې د وتلي شیعه ملا مقتدا الصدر پلویانو د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یوه کمپ یرغل ور وړ. د مقتدا الصدر پلویانو هڅه وکړه چې دغه کمپ له حکومت ضد اعتراض کوونکو تش کړي. که څه هم په لومړیو کې پاپولیست الصدر د دغو مظاهرو ملاتړ کوه، خو په وروستیو څو ورځو کې له دغو مظاهرچیانو خپله لاره جلا کړې او محمد توفیق علوی یې تایید کړی چې په وروستیو کې د عراق د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. مقتدا الصدر مخکې ویلي و چې د عراق په چارو کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې مخالفت کوي او ځان یې په وروستیو میاشتو کې هغو ګوندونو ته ډېر نږدې کړی چې ایران یې ملاتړ کوي. ایران د عراق پر ډیرای شیعه وګړو پراخ نفوذ لري او په عراق کې د پیاوړو ملیشه ډلو ملاتړ کوي. د عراق په صدر ښار کې دا د خپل ډول له مخې وروستۍ خونړۍ شخړې دي. د حکومت ضد مظاهرچیان له څو میاشتو راهیسې په عراق کې د بهرنۍ مداخلې پای ته رسېدل غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویلامیه کې ویلي د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې سوله ییز مظاهرچیان لور کوڅو ته راوتلي او په حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه لري. د پامپیو په خبره دغه مظاهرچیان ګواښل سوي، سخت او تریخوالی او سختې حملې ورباندې سوي دي. پامپیو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د دغو مظاهرو پر مهال تر 600 زیات کسان وژل سوي او په زرګونو نور چپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت غوښتنه کړې چې په نجف او نورو ښارونو کې ژر تر ژره له ملیشاو او باشانو او نورو ډلو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق د هغو وګړو په وړاندې حملې کړي چې د خپل حق لپاره سوله ییزې مظاهرې کوي.
تاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورټ چې اوس مزواری دی په ټیکسیانو کې د ترافیکو ریاست باید د وطن دغه سې دغه وکایتي فیسبک هسته د مخ په سیف کې نکلنی داسې په ازادي سره انسانان سره تخته یې کې څلور د چا په سیف کې د مخ په سیف کې دوه د مخ په سیف کې کښېنی بیخي خلک ورسره په ازادي دا مدیر سره رپورټ راپورته کړی چې د خلکو بیرته په کندهار کې خلک دغه د ټیکسیانو والا سره په ازادي دغه د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوو چې راپورته کړم. دا نو پیغام د ورپوري چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا جی سلام دی زازای اریو بونس ولای نه خبری کوم. همون دغه ولس ولای کی د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکری نشته. ټول مکتبیانو ته ویل دي چې تذکری ارتي تذکری د ته جوړو تذکری نو ترتی. د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نرتی دی لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای اریو بونس ولای ته د ماشومانو د پوره دي تذکری ضرور نه ضرور راشي. و سلام په احترام.
زستان هزار خبری کوم لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ نه منګه په محمد اغي ولسوالۍ اصل دي په دې پسمه کې د مرو او رسېره شهادي باندې دي او موږ مریضان او ډاکټرانو ته نه سره سوې روختن ته نه سره توي په دې هله چې موږ چارواکي دا غا غوړې او موږ ته لارې خلاصې کې په دې هله چې ما پیغام نشر کې موږ لته مریضان دي مړی را رسوي شو جای ته نه مریضان جای ته رسوي شو په دې هیله چې موږ ته د لارې خلاصې کړو د لوګار ولایت د مخنډه غي سوالې توبګۍ په سیمه کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د کابل په شمال کې په دودیزو اونیزو بازارونو کې جنس په جنس بدلی شي. په دې اړه راپور لرو.
د جنس په جنس د بدلون ګرم بازار. دا ډول بازارونه د ونی په ځانګړو ورځو کې جوړیږي. د میلی بازارونو دا ډول لډیرو په خوا زمانو څخه چې چاته دقیقه نیټه نه ده معلومه د پروان او کاپیسا په ولایتونو کې جوړیږي. خانولا د پروان ولایت د سیدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي دغه بازار ته راغلي ترڅو له کلي راوړي جنسونه پر اړتیا وړو نورو جنسونو بدل کړي. دلته یو د دوشنبه بازار دی او بل هم د پنجشنبه بازار دی. د دوه بازارونو ته له کاپیسا، پنشیر، سالنګ، بګرام ولسوالۍ او حتی له کابل هم خلک راځي او د سیدخیلو بازار کې ګډون کوي. دلته ډیری کسان لوبیا او غوخت راوړي او پر سودا یې بدلوي، لکه وړه وریجي او نور خوراکي توکي پرې ترلاسه کوي. کله غنم هم دلته بدلوي. یو څوک څاروي ساتي، لکه غوا، وزې او پسان دلته راولي، پلوري. یو هټیوال سره تړون کوي چې په بدل کې د یو یا دوه میاشتو لپاره د کور سودا ورکوي. دلته څوک دندي او تنخواه نه لري، نو اړ دي چې څاروي راوړي، وی پلوري او په بدل کې سودا واخلي. د هیواد د نور ولایتونو په څیر د کابل په شمال کې د پنشیر، پروان، کاپیسا ولایتونو او د کودامان ډیری اوسیدونکي د کرکلي په چارو بوختي. کرهنیز محصولات د اقتصاد مهمه سرچینه ده چې له همدې لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي او ژوند ته دوام ورکوي. د کاپیسا ولایت په مرکز کې د جمال اغا بازار د هغو بازارونو له ډلې دی چې د سیمې اوسیدونکي پکې خپل کرهنیز او نور محصولات د ګاونډیو هیوادونو څخه په واردېدونکو مالونو بدلوي. 450 کلن باباجان د همدې بازار له پلورونکو څخه دی. وای د پخوا په پرتله جنس په جنس تبادله کمه شوي خو ختمه شوي نه ده. د سی شنبه پورز په جمال آغا کې میله وي. دلته دهقانان غلې دانی راوړي او پلوري. پخوا دلته جنس پر جنس بدلېده. مالوچ په پر چارماغزو او نورو شیانو بدلول. په خارونو کې اوس داسې نه کیږي او که چیرته پاتې وي نو هغه به هم لری پرتی سیمې وي. د اونۍ په ځانګړو ورځو او په ټاکلو ځایونو کې د راکړې ورکړې دغه ډول بازارونه جوړېدل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې په یو څه توپیر دود لري. خو د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې په یادو بازارونو کې په پیر او پلور خوښ دي او دا بازارونه په ګټه دي. خو یو شمیر کسان بیا وایي دغه بازارونه د لوی لارو او سرکونو پر سر جوړیږي چې ورسره یا د لارې بندیږي او لامل یې موټر چلوونکي او سورلۍ ستونزو سره مخ کیږي. د قرباغ بازار هم یو د ګڼې ګوڼې له ډکو بازارونو څخه دی چې د کابل شمال په لویه لاره جوړیږي. د قرباغ ولسوال خواجه حنیف وایي په پلان کې لري چې د دې بازار دپاره د سرک په یو اړخ کې مناسب ځای چمتو کړي. د قرباغ ولسوالۍ خاروالۍ ته مو دنده سپارلې کومې ساحې چې تثبیت شوي جغل پرې واچوي، لاره د خلکو او موټرو د تګ راتګ دپاره برابره کړي چې په راتلونکي کې زمونږ خلکو او موټر چلوونکو ته ستونزه پیدا نشي. د دغو دودیزو بازارونو یوه ځانګړتیا دا ده چې پکې ډیری طبیعي شیان پلورل کیږي او د همدې د پاره د خارونو یو شمیر اوسیدونکي مینه لري چې د اونۍ په معلومو ورځو کې دغو بازارونو ته راشي، پکې د خپل خوخي محلي شیان او طبیعي خوراکي توکي واخلي او خارونو ته ځان سره یوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری غنمرنگ لغزنی څخه پراستولې سمس کلی کې د افغانستان اوبه چې په هر قیمت وي باید مهار شي، ځکه چې افغانستان د اوبو له راګرځولو سره کولی شي چې له شته اقتصادي مشکلاتو ځان راوباسي. فهیم زاولی لیکي پر طالبانو غږ کوو چې د کمال خان بند ملاتړ وکړي او پرې نشتي چې ایران یې د جوړېدو مخه ونیسي. عبدالعزیز غالب له مارجې لیکي کاسا زر پروژې ته زیات خوشحاله یو، افغانانو ته دې مبارک شي. حمیده نظری له کلاب څخه پر استولې سمس کې لیکلي دی په کابل کې د پاکستاني طالبانو وژل د پاکستان د استخباراتو بله لوبه ده. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دی د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ولې نه اعلان شي، باید ژر تر ژره تر دې وروسته اعلان شي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
دو سو نه شاهین قلی اردو وای چې د طالبانو تشپنوم ملسوال مولا جابر په بلخ ولایت کې لشپږ ملګرو سره یو ځای په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د تخار ولایت چارواکي وای چې درې کسان یې له 15 کیلوګرامه تریاکو او چرسو سره نیولي دي. په یو بل خبر کې اورو چې د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې د 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور د دوه کسان نیولي دي. د هنګری چارواکو د هغو لسګونو پناه غوښتونکو پر مخ ورونه پرانیستل چې د سربیا او هنګری پر پوله شپې ورځې تیرولې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې امریکا په یمن کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو پر مهال د عرب ټاپوزمې د القاعده شبکې مشر وژلی دی. او جاپان نن په قرنطین سوې بیړۍ کې د کورونا ویروس یو 24 نوې پیښې ثبت کړې دي.
د ساجر رډو په روان خبرونه کې باوړاندې باوري چې د روزګان په څلور ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخنی ولیدا، خو تر هغه مخ کې هنګری ته مخه کوي. د هنګری پولیسو له سربیا سره سرحد چې پرونی د کډوالو پر مخ بند کړی وو، نن جمعه ورسته له هغه بیا پرانیسته چې د کډوالو اعتراض پای ته ورسید. د ماشومانو په ګډون لسکونه کډوال پرون په سیمه کې راټول شول او د یو اعتراض په ترڅ کې هنګری ته د اوشتو غوښتنه وکړه. د لویدي سشتمنو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د اوشتو لارې له هنګری، سربیا او څو نورو هیوادونو چیرې شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د هنګری پولیسو له سربیا سره سرحدي دروازه چې د کډوالو پر مخې بنده کړې وه نن پرانیسته. پرون د ماشومانو په ګډون شاوخوا 200 کسانو د تومپا په نوم د سرحد د پرانیستو لپاره مظاهره وکړه، خو پولیسو نن وویل چې د مظاهرې له پای ته رسیدو وروسته یې دروازه خلاصه کړې ده. مظاهره چیان چې افغانان هم پکې وو، په داسې حال کې چې سړه هوا او باد چلیدل او دوی له ځانونو شړۍ تاو کړې وې، د شپې تر ناوخته پورې له خپلو وسایلو سره د کلیبیجا په سرحدي سیمه کې لارې بندې کړې. موترزانو پر دړو لیکلي وو چې موږ کډوال یو، جنایتکاران نه یو او موږ له جګړو راتښتېدلی یو، نه له لوږې. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې رویټرز خبري اژانس اخیستی دي، ماشومان لیدل کېږي چې له سرحدي ساتونکو غواړي دوی ته له سرحد څخه د اوښتو اجازه ورکړي. کډوالو خبریالانو ته وویل چې غواړي لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی مظاهرې سوله ییزې دي. د سربیا د کډوالو د کمیسرۍ یوې ویاندې سویتلانا پالیس وویل چې معترضان تېره شپه ناوخته په بسونو کې د کډوالو یو مرکز ته ولېږدول شول. میرمن پالیس زیاته کړه چې د دوی غوښتنې به د نورو پناه غوښتونکو په څیر وڅېړل شي. اوس مهال د افغانانو په ګډون زرګونه کډوال چې له جګړو او بې وزلۍ ځپلو هیوادونو تښتېدلي دي، لویدیځې اروپا ته د اوښتو په تمه د بالکان په هیوادونو کې شپې ورځې سبا کوي. د هنګری چارواکي وایي یوازې په تیره یوه میاشت کې نږدې 3500 غیر قانوني کډوالو د هیواد ته د ننوتلو هڅه کړې، په داسې حال کې چې په 2019 کال کې د دوی شمیر سلګونه و. په دې ترڅ کې یوه اونۍ مخکې شاوخوا 70 کسانو د شپې په تیاره کې له یوې سرحدي لارې څخه هنګری ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو وروسته له دې چې سرحدي پولیسو د خبرداري لپاره هوایي ډزې وکړې، دوی په شا ولاړل. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې تر ټولو زیات کډوال له سوریې، افغانستان او یمن څخه اروپا ته روان دي. په 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 1.5 میلیون کډوال اروپا ته ننوتل چې سلګونه زره یې د بالکان د هیوادونو له لارې دې هیوادونو ته اوښتي وو.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې د آزادي اوریدونکو پروګرام لرو ترغه مخکې روزګان ته ورزو. د روزګان په څلور ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. له دې سره خلک له څه ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ له ترین کوټې د آزادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالولي ازادي راډیو ته ویل چې د یو ټلیفوني اړیکې لپاره په سیمه کې د پی سی او خاوندانو ته له زر څخه تر 1500 افغانۍ پورې لګښت ورکوي.
موږ په ولایاتو کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کړو یا موږ کار سي موږ به تقریبا 1500-2000 توانو د پی سی او سره جنګورو. یا په موټر کې راسپریږي یو کرایه ورکه 1500 کرایه ورکه بیا به راځي هغه کار به حلیا. چیرې دغه شبکې وسیله شي په پنجي یا په لسی په شلي موږ کار دغه کې خلاصي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکي زیاتوي چې د پی سی او مسولین ځکه ورڅخه دومره زیاتې پیسې اخلي چې هغوی هم له سټلایټ کار اخلي. د دهراوت ترڅنګ چورا، خاص، روزګان او چرچینی هغه ولسوالۍ یادې شوي دي چې هیڅ ډول مخابراتي شبکې په کښې کې کار نه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک یې د اړیکو د نیولو په هدف د لیکونو په وسیله د یو بل احوال پوښتي. شاولی شمشاد چې د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په ترینکوټ ښار کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د مخابراتي شبکو د تړل کېدو له امله د خپلې کورنۍ د غړو په اړه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې هیڅ معلومات نه لري چې مړه دي که ژوندي او نه یې هم کورنۍ د ده په اړه معلومات لري.
د ډېر مشکلات سره مخ یو. مخکې د ولسوالۍ اوس یې راته بل هېواد ګرځري کړی دی چیرې چې پخوا یې ټلیفون کار کوي په دم ګړیار معلومات سړي د هر شي معلومات سره کولی سو. اوس چې تر څو پورې چې دی رانسي اته ورنسي هېڅ معلومات نه سره کېږي که د یو کورنۍ سره یې که د یو بل انډوال یو بل یو سره هېڅ معلومات نه ورسره کېږي.
دا یادو سیمو اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي تر څو د دې دغه ستونزې هوارې سي. په ترینکوټ کې دا مهال څلور خصوصي او یوه دولتي سلام مخابراتي شبکه شتون لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتو او اترا له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه. خو د اترا په برخه کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړې. د اروزګان ولایت مقام مسولین هم د خلکو دا خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې د مخابراتو وزارت له مسولینو سره خبرې کړې او هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په دغه ولایت کې به د سلام مخابراتي شبکې د پوښښ ساحه زیاته کړي. د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر دې پلان کار کوي.
ښاغلی والي صاحب همداراز نور ولسی خلک د ولسی خلکو استازی که په خبراتو محترم وزیر صاحب سره ناستې کړي دي په وار وار البته د دغو ستونزو لپاره پای ټکی کښېدي خو متاسفانه هغوی هم هلې ځلې کړي دي خپل په راس کې چې دغه ټکي ته د پای ټکی کېدي. په هلو ځلو کې یو کوښښ کیو چې انشاءالله په زرترین فرصت به دغه فعالیتونه هم پیل سي په ټوله سیمه کې.
له دې سره وسلوالو طالبانو هم ازادي راډیو ته تایید کړې چې دوی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې په ځینو برخو کې مخابراتي شبکې تړلې دي. دوی وایي ځکه یې تړلې دي چې افغان دولت او بهرني ځواکونه د کشفي معلوماتو ګټه ترې اخلي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ ستاسې د خوښۍ په هیله د دې اونۍ د خبرونې وخت راورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډېر پیغامونه موږ ته رارسېدلی دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبره کړم ځکه چې د پیغامونو شمېر ډېر دی او غواړم ټولو ته وار ورسېږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږېږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث ورسره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خپروم.
السلام علیکم. د نام ازادي راډیو کې دا دی چې په معرف ریاست کې 210 بسونه حل شوي دي، اووه ماتم بسونه دي. زما دا وایي چې ازادي راډیو د مرکز سري
سلام علیکم سلام علیکم زه ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د صفت الله د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزما استادانو د پروسه کال د 15 میاشتو ماشینه لا پاتې دي. اوس بیا دغه جاتو شری ول نن یې درکو سبا یې درکو پاتې دي. دغه مې پیغام دی چې راته نشره کوي. صفت الله یم د هلمند ولایت. د خدای په امان. سلامونه وایم.
یا دې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم د بودو د بند څخه یعنی د شاولي کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې پراته یم. کوچانو غوټ کړی نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د دموږ پیغام ټول چارواکو ته ورسي. یو مکتب راته جوړ شي، یو کلینیک راته جوړ شي، شنیانو خزي او ماشومان چې وادغه ته بیایو، یا د شرصفا ولسوالۍ ته د شاولي کوټ. ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لاری بندې کړي دي. نو یو مکتب، یو کلینیک دي د خدای په لحاظ موږ غټ کړي. راته جوړ کړي، حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي. دا زادي یا جوس مې دا خواهش دي چې ما پیغام دې خامخانه شي.
السلام علیکم، زه د افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل وګوره، زه معلومه یم چې شیطان محمودین نو کوي چې دا بندې دي. زه دا غواړم چې دا خلاصي پرونو ورته شکایت وکړي په ولایت کې. شغال علي دا خبره وکړله چې دا دیپلوماسي او دا د وټو وچه نو موږ به وروره تاسو کوم، موږ غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نو د ترایه په کورو کې پاتو یو. زه ترانه پر دا خبره راځم چې موږ ستاسو د جګړې برجره وڅې د موږ ماش د تراته راکو کې.
السلام علیکم، زه محمد بزیر زابلین د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یک شنبه زابلیان د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعودي حکومت ورزه د لاریون وکړي چې دا چې زموږ پرزه موږ باندې بندې شي. د شپې موږ سچنیان وزنو شنیان راوزنی او موږ بیای او موږ وزنی. نو دغه زابلیان او د شهر صفا د ولس غږ باید درو ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم. باید دغه غږ مقابله پرې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا ریپورټ یو پیز زغشته به زابل کې خبریان نه لري، باید ته خبریان سره ولري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
بری السلام علیکم، عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. دغه میرزادي معیدینو د پاره دولت که کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د میرزادي معیدینو د پاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د میرزادي معیدین تر غیر میرزادي معیدینو زیات مظلوم او بیچاره دی. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه عبدالواحد لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دي. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده، دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپږ نیمه نه وړي، هغه او بوجه په اومنه باندې راځي. دوی شپږ نیمه نه کې راچي، بس ورور دلته د خلکو سترګې پیوبه وی خپل بسرور خور غریب در بدر کړ. مال حکومت نه په تجارت ولا دی، بسرور په تجارانو وګرځي او بسرور ټول د جرمیا کی. بس دلته د مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بسرور ټول کام دی، ټول شپږ نیمه نه دی بسرور نیمه نه کامی. دا غره ما غوښتنه د نظارت ولا دی پی وګرځي جنور په مخه کا.
بله السلام علیکم، زه احمد شاه شاکر له المن ولایت څخه دا پیغام پیردم. د هلمند پولیس کې د څو اونیو راهیسې چرکې بدل ډېر زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شرګال لومړي امنیتي حوزې کې د چرکې بد له امله دوه کسه زموږ هېوادوال ته شهادت ورسوي او هیله ده چې چارواکي په دې اړه پوره او د هغې اقدامات وکړي. مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوس او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخت وایي چې موږ کلدارې بندوو. کلدارې هغه هلته بندېږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي، که نه هېڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده، او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو شي په هماغه ورځ کلداره بنده ده، ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم جزاده زادو اوریدین چې ترکون کو تپسې سلام د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زر دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. انتخاباتو کمیشن په نړۍ کې ډېر بدې پایلې ولري، ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او که دا نوی کال تېرا چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو، او د انتخاباتو کمیشن نه هیله کوو چې زر تر زر اعلان شي. ورسره
سلام علیکم ورور، څنګه جوړې؟ په خیر تازه. زه عبدالله سیرت هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور، د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي؟ ورور، چې نه اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی، ګډه خلک د انتخاباتو ولاړ دي، خلک په دغه وخت کې راووتو، د چا ګوتې پرې شوې، د چا ټلیفون وویست په ټکانو په تاونه وداګره، دوی هلته پشي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور، انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده؟ ورور، د خدای په خاطر.
وسال عبد الله افغان د کندهار ولایت خصاصه پاړي کې سم محترم، څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه دی پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي، زموږ حکومتونه خدای اعلانونه کوي چې موږ د دیموکراسۍ په مخ د دنیا سره سره شوي او سره وصل شوي، نو متاسې په نه خبره دا ده په ټوله دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی وي او وټ په دا نړۍ کې شروع شوی وي، تر یوه پته د دنیا وټونه نه دي کړي په هر څونه پسمانده ملکو کې. ولهذا زموږ ده چې دي په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو وده به دوه دورېم دي درې دورېم دي، اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي، دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي، هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی، څه امریکایانو خو به نه انتخاب کړی، ولې نه اعلانوي؟ خو اعلان دې کړي.
الیا السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دي چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه و درې چریکه کېږي. دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند و هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک وي، نه ګیرېږي نه دا وتیږي. او من اوسنی کومندانان چې د وخت راغلی دي دغه وخت راهیس څخه دلته نامې زیاته شوې ده، چریک زیات شوی دي، غلاوې زیات شوي دي. نو هیله کوم چې مرکزي چارواکي ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، سمیع الله د کونړ څخه راغلم. السلام علیکم ورور، زما غوښتنه دا وه تقریبا دغه دقه چې کوم دقه لکېږي دا برېښنایي تذکیرو شروع شوي دي وروره، او د پنځه میاشتې کېږي په جلال آباد کې شروع شوي دي. حکومت واده کړي چې نن ولایتونو ته غالي کسان راغېږي، نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه د پوره شي چې نږدې دقه د پوره شي د تذکیرو شروع شوي دي. زموږ غوښتنه دا وه چې د تذکیرې توضیح لاړې د پراخه شي، برېښنایي تذکیرو توضیح لاړې، او دغه ټوله په عامه بر برخمن شي، انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي وروره، او دغه دغه د تشکیلې د برېښنایي تشکیلې مهمه تشکیله ده. او د دې متشکري مخنیوي کې ګډه ده کې مخنیوي کې د ټول افغانانو نور څخه له کوم چې د ادبي وردن کې پروګرام خپل هغه رنګ سره په تشکري په واره کې خپل حق دي کوي دا څنګه تاسو خپل حق دی او برښنا ته کېره به هر افغان به ولري او دا ډیر ډیر کار کوم کوم هله لرم چې اتنا حق تاسو نن په چارو کې ورته بار بار داسما پیغام نشر کی نو مخنی سره مخالي راځي زنده باد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم تعال مدي جوړه خبره شي د فلمونو کې غلاوې شي د مخامخ باندې غلاوې د پیو چور چپاول دي خلک وژني خلک لوټي دا غلې چې ټینګ دولت دې تي لکه په کوم جوړ په باندې دا د دې کار دی دا کسي دي
بله السلام علیکم همت مل زبال راته شین کې ولې سالي څخه مې اړتیا وایې ده موږ د زبال ته د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې موږ ولسوالی چې دا شینکی ولسوالی د کلات جنوب ختیځ ته 5 کیلومتره لري موقعیت لري نو د ولسوالی چې کوم سړک کې د 30 کیلومتره پورته دا نورې خام د موږ د دولت سره چې هر کار واده ورکول کیږي چې دا 10 کیلومتره سړک موږ درته په خو آسی کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوې عملی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته تاسو غلط محلات برابر شي
بله السلام علیکم زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته معلومات کله چې زما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسو مستون زغه د ورور شه دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی دا تقریبا د ګریش څخه د تر دا د مهاجر تر بازار پورې تقریبا وو اته ځای مینو کو څه دی دا ترانسپورت ولا د پیسې مرسته ښه ډیر پیسې هم غواړي او دوی دغه سړک یا دی جغل ورواچی یا دی وبشي ورواچی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي په دې پیغامونو سره د دې خبرونه وخت هم پاتې ورسید او پاتې پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو بحث به پر وکړو به غیرو نو مخکې تر دې چې دوخته پامنې وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5